کابل کې د مازیګر 4 بجې سوید ازادي رادیو پی او سټډیو ته مو زه فریبا زایر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه بحث روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. نور راپورونه هم لرو، خو صالح محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی کونړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. اجرایه رئیس وای کونړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کونړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیداتو سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرایه رئیس د افغان قواوو سرښندنې وستایلې. په هرات کې یو ځانمرګې برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهد ازادي راډیو ته ویل دغه دوه کسان پرون یکشنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
د نیک مرغه د هرات د ملي امنیت ګمنام کارکوونکي وتوانېدل یو انتحاري چې غوښتل یې ځان په هرات کې منفجر کړي ونیسي. د ملي امنیت کارکوونکو هغه کس هم نیولی چې دغه انتحاري ته یې لارښوونه کوله.
دا په اصل کې چې د تیرې سې شنبې په شپه د هرات په جوادیه جومات کې دوه ځن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې 14 کسان ووژل سول او 18 تنه نور ټپیان سول. اجرایه رئیس وایي د سرپل ولایت پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه له مخکې څخه راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن ویل چې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به نن مرستې ورسیږي.
حادثه بود که مردم توقع داشتن که از این حادثه
یوه داسې پیښه و چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغه حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته وشي.
د سید ولسوال ویلی دی چې د میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش یوه قومندان لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرلننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چاري پیل کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماجنن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د وزر مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په 40 ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې شي. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلس چې په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازی ده، د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او نورو مقاماتو سره د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزو همکاریو او نور مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل شوي چې میرمن ویلس ویلي هیواد د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن له افغان سرې میاشتې سره د 150 ټنو خرماو مرسته وکړه. د دغه سفارت شارج دافیر مشاري مزعل الحربي وویل
دا له افغانستان سره زموږ د کلنیو مرستو یوه برخه ده. په دې پروګرام کې 150 ټنه خرما شامل ده. قیمت یې څه باندې 1,000,000 سعودي ریالو ته رسیږي. دا له افغانستان سره د موږ د بشري مرستو لړۍ ده.
دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
فکر کوم دا به ګټور کار نه وي که د یوې موضوع پر سر هر څه پرېږدو. زما په نظر دواړه ستر هېوادونه دي او موږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د اختلافاتو د حل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. قطر نن له ترکی پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د ټوریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې آل شرق راپور ورکړی چې دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونو به ورباندې ولګوي. دا په اصل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا غشتلې کړي.
خبرونه ملاصات دی راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: په داس حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي لا هم کار روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د هغې هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژي ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. ټیلرسن وایي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې به څه وي؟ افغان سیاسي تحلیلګران وایي
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره حکومت وکړي، او دا حکومت په دوه شاهو کې کېدی.
د کابل امنیت قمندانۍ وایي په کابل کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د رای ورکوونکو د 5000 مرکزونو د ارزونې چارې پیلوي، خو د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه څه نظر لري؟
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول ښه مسله ده، موږ یې استقبال کوو، خو دا یو ډېر وړوکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ پرې ټینګار کوو زه ښه وه چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي.
نو راپورونه هم سته. په دوهمه نیمه کې یو کلی زر غږونه ونیز پروګرام لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په سپینه مڼۍ کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. د سپینه مڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ماموریت په اړه د بحث لپاره درې غونډې کړې، خو هیڅ پریکړه یې نه ده کړې. ریکس ټیلرسن نن وویل چې ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د ملي امنیت له ټیم څخه جدي پوښتنې کوي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه مڼۍ په افغانستان کې له 14 کاله جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي، او راپورونه وایي چې د ټرمپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي کنه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني، او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او جدي پوښتنې کوي. ټیلرسن زیاته کړه دا هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسیره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته ورته ځوابونه او مشورې ورکوي. هغه د خپلو مشورو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه د ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې مڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څیړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې، او مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي، او حتی د امریکا او د ناټو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته له هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکې باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم پنه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر هغو هیلو رڼا واچوله چې حکومت د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه لري.
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که در داخل افغانستان محو نابود کنیم کوردستان، در پالوی از ستراتیژي برای صلح هم باشن که رای صلح باز باشه، و هم ستراتیژي برای ازی باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با تروریست‌ها کمک نکنن، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنن با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شوه.
ولسمشر ترامپ دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کیدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلی له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپل ستراتیژي بشپړه کړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر ډونالد ترامپ د پخوانی پالیسی لمخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د څېړنې په مقصد تر اوسه درې ځلې غونډې کړې دي، چې د ده په خبره ولسمشر ترامپ په دې غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې کومې دي؟ د سیمې د امنیتي چارو کارپو اهلی مولا کوثری له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړی دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره کومک وکړي، او دا کومک په دوه ساحو کې کېدلشي، یا داسي چې په نظامي ساحه کې کومک وکړي او طالبانو ته نظامي شکست ورکړي، که هغه چېرته امکان نه لري. نو درېیمه مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولی شو پاکستان دې ته مجبور کړو یا قانع کړو چې دې طالبان د مذاکرې ته د کابل سره راولي.
کوثری صاحب، دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیا هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوئ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم رابرسیره شوي وي؟
البته دغه هم یو مهم سوال ده چې مثلا پاکستان اوس نه ده، ایران هم ده، که چېرته د طالبانو سره د مذاکرې خبره کېږي ایران هم باید پکې داخل شي، ځکه تیر شو دو کلونو کې موږ ګورو د داعش چې راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبانو سره اړیکې جوړ کړل، او دا ډېر پرمختګ وشو. ایران اړیکې د طالبانو سره، د طالبانو سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، چې ایران خبره مو کړي ډېرې داسې مهمې کړي دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېر نږدې اړیکې لري. دا عین وخت کې د چین موقف ده، عین وخت کې د روس موقف ده.
کوثری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بل شک چلند وشي، له ایران سره بل ډول، او له روسیا او چین سره امریکا دې ته مجبوره ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغو ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغو ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
دا د امریکا لپاره ډېر مشکل دی چې دغو څلورو هېوادونو ترمنځ انډول وساتي. یو مهمه نقطه دلته دا ده که تاسو وګورئ، د روس او چین امنیتی ایستگاه د افغانستان باره که تر دیر حد پوری پاکستان نه تغییر کوي، و امریکا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې دوی د دوو هیوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په کمک سره کوم کولی شي طالبان مذاکرې ته راولي، یو دوهم دا چې دوی څنګه کولی شي چین او روسیا دې ته قانع کړي چې په دغو دوو هیوادونو مثلا پاکستان او ایران چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري فشار واچوي چې د امریکا سره البته په دغو کوشش کې چې طالبان مذاکرې ته راولند راکش کاږي کومک وکړي. دا یو مهم سوال دی. زه په فکر کوم دغه یو علت کېدای شي چې د واشنګټن دغه کومه ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده وځندېده، او فکر کوم نور به هم وځندېږي.
اوس یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت له امریکا نه غوښتي دي چې په خپله نوې ستراتیژۍ کې نه یوازې په افغانستان کې دننه وسلوال طالبان وځپي، بلکې له هیواد نه بهر چې اشاره یې عموما پاکستان ته وي د افغان چارواکو هلته هم د وسلوالو ځالې په نښه کړي. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان له حکومت نه یا له افغانستان نه توقع څه وي؟
د امریکا غوښتنه شاید د افغانستان نه دا وي چې تاسو پاکستان سره اړیکې ډېر ډېر توجه په مثبتو مسایلو وي، دغه د سرحدي امنیتي مسایل چې دي. په دې باندې خو مهمه خبره تکال صاحب دلته دا ده چې امریکا اول غواړي چې د افغانستان د عوامو باره کې پوه شي چې د افغانستان د عوامو موقف څه شی ده د طالبانو په خلاف. دوی غواړي طالبانو سره مذاکره وکړي یا طالبانو سره چې کوم جنگ روان د دوام ورکړي. دا یو مهمه پوښتنه ده. بله خبره دا ده چې څنګه کولای شي د عوامو او د دولت ترمنځ چې دا کوم واټن ده کوم خلا ده دا کمه کړي. دوی چې البته د دولت کارکردګي فساد او دغه واټن د عوامو او د دولت ترمنځ دا کوم چې دا مهم سوالونه دي. دا به امریکا البته کې یو زه فکر کوم چې دا به د امریکا یو مهمه د امریکا د ستراتیژي یو مهم شی په دې ستراتیژي کې چې دوی څنګه کولای شي په افغانستان باندې په شکل د اشکال فشار راولي چې دوی دا د اختلاس او د تقلب او د کرپشن دا مسله کمه کړي او کوشش وکړي خپله دولتداري دا ګوډ ګورننس ورته وي دې ته توجه وکړي او نور هم ښه کړي. امریکا دې نتیجې پر رسیدلې ده چې یو عوامل د جنگ په افغانستان کې خپل داخلي مسایل دي. بعد دولتداري ده فساد ده دا باید هم حل شي او تر هغه پورې به دا ته ثبات او امنیت راوستي په کومه کې.
د سیمې د امنیتي چارو کارپو حلیم الله کوسری و چې له احمد تکل سره غږیده او ترې ویل لاندې وقفې وروسته به د خبرونې دوام ته ولاړسو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو پر وی پنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونو خبرونو مو ولبلی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهال ستراتیژیکو دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملی کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د ناستې په پایل کې وویل په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو او بهرنیو چارو وزارت پلاوی له دوی سره کتلي او له افغانستان سره د خپلو همکاریو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. په همدې وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د دغه تفاهم لیک عملی کېدل ډیر مهم ګڼي. ناجیه صاپی نور تفصیل راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملی کېدو پر یو میکانیزم خبري شوی او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې به خپلو همکاریو ته
ایتی از وزارت خارجی ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې د دوه اړخیزو ژمنو د عملی کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بیلابیلو برخو خبرې شوې دي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له هڅو ملاتړ کړی. د کابل او واشنگتن په خوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور د میاشتې په 13 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال رابدې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښي حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د ورستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمیر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په نام لیکېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي که امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري وضعیت به ښه شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجاد دی ازادي رادیو ته ویل
تا کنون متاسفانه هیڅ ګناه اقدام نه
تر اوسه له بده مرغه د تفاهم نامو د موادو د تطبیق لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل شوی. زه فکر کوم دا کار به په پای کې افغانستان نړیوالې ټولنې او د افغانستان نړیوالو همکارانو ته لوی زیانونه واړوي. کچیر امریکا د توافق نامو د موادو د عملی کېدو جدي اراده ولري وضعیت به خامخا بدلون وکړي.
امریکای چارواکي په داسې حال کې د امنیتي تفاهم لیک په تړاو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړې چې په افغانستان کې د نامنیو دوام افغان او امریکای چارواکي اندېښمن کړي دي. مخکخ امریکای سناتور لینسی ګراهم هم په دې وروستیو کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او ویلي کچېرې امریکا افغانستان ته پاملرنه ونه کړي د دغه هیواد وضعیت به د عراق په پرتله لس برابره خراب شي.
سموږه خلاصه د ریډیو ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا تړنه او متوازن کولو چاري پیل کړی دی. د دغه کمیسیون د دارلنشاه رئیس امام محمد وریماچ نن یو خبري غونډه ته ویل چې دا چاره به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. نور حال اکرام الله اکرام څخه خبرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکونکو د وزر مرکزونو د بیا سیړنې او متوازن کولو چاري د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دارالانشأ رئیس امام محمد وریماچ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دا چاري به تر 15 ورځې پورې بشپړې شي. د خغلی وریماچ په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژي څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او بې ستونزو وي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماچ په خبره لدې وروسته به د رای ورکونکو په فهرست کار پیل شي. دی وای د نوې ټکنالوژي نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکونکو د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیر کې د افغانستان انتخابات د درغلۍ او سرغړونو له داګانو سره مالو. د رای ورکونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمایزو زورواکانو مداخله هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي مرکزونو لارزونې او بیا سیړنې سره موافق نه دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې بهیر له پیل وړاندې باید د رای ورکونکو لیس ترتیب شوی وای.
اما د دې په کتو سره چې آیا دغه وخت کمیسیون نه تخصصي مناسب ده کنه موږ په دې باندې خپل نیوکه لرو. موږ تروس پرې کارا د رای ورکونکو شمیر نه لرو. کمیسیون په دې نه پیږي چې په کوم ځای کې څومره رای ورکونکو دي او هغه مرکز حکومت
موقعیت کې جوړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلۍ او سرغړونې څخه د مخنیوي په هدف لرای ورکونکو غواړي چې د رای ورکونې له ځانګړي مرکز سره ځان راجستر کړي. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس امام محمد وریماچ وویل دوی په دې کار سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې تیرې ترخې تجربې تکرار نشي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکونکو د 2000 مرکزونو د ارزونې چارې پیلوي. خو دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې او غوښتنې لري د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جنداد سپینغر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دغو مرکزونو په اړه غوښتنې څه دي.
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خه مسله ده مونږ استقبال کوو. خو دا یو ډیر وروکې ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې مونږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي، یعنی یادی اقل یو 3-4 میاشتې که پاتې وي شوې وي خواله به دا وایي چې د بیا کتنې ضرورت پنه وي تر هغه پورې چې کوم تغییرات په امنیتي اوضاع کې راځي یا نورو وضعیت باندې تغییر راځي او هغه په دې مرحلاتو او مراکزو باندې تاثیر کوي هغه د بیا کتنې ضرورت به ډیر نه وي. خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه مرحلات د لاسرسي د نظره مخصوصا ښځو ته هغه آسیب پذیره ګروپونه چې دي چې نشي کولی په اسانه لاسرسی پیدا کړي داسې ځایونو کې جوړ شي چې د هغوی دپاره غټ سهولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده. طبعا باید په داسې عامه محلاتو کې اوسي چې هغه د هیچا د کنټرول لاندې نه اوسي. درېیمه مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځایونو کې تعین شي چې هغلته تګ راتګ و دغې مراکزو ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا دی چې د تعداد د نظره باید دقیق اوسي، حداقل تخمینی سایه چې دا داسې نشي چې په یو ولسوالۍ کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي چې دا خپل هم تقلب ته
زمینه برابرې.
سپین غر هم دغه ځای کې چې تاسو یادونه وکړه غو د شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هوادونو نه ډیر زیات مهاجرم راستانه شوی دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی لپاره باید لکتر لګه ځانګړي مراکز وجود ولري؟
په دقیقه توګه همداسې د بهر نه مهاجر راغلي په داخل کې مونږ بي ځای شوی لرو، مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایتو ته بي ځای شوی دي خلک، یا دا اطرافونه خلک خارونو ته راکوچې دلی دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه. دا ټول هغه مسائل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغه ته باید دقت وشي. نو دا هغه باریکیانې دي چې زموږ امیدوارې چې کمیسون ورته پام وکړه او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړي.
د نامنۍ موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي، دا غوي د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړي دي او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو کتونکو اندېښنې زیاتې کړي دي. فکر کوي چې د نامنۍ لویر نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانیږي چې دغه وزره مراکز چې دوی یادې دا بررسی کړي او په ښه شکل دا پروسه مخته ویسي؟
امنیت ډیر غټ چالش دی، مخصوصا په دې بررسی کې هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحینه مستقیم بررسیانی وشي، طبعا هغه برخه به ډیر اغیزمنه کی او کېدای شي په نام نو سیمو ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دل تلاس تره نوړي، او طبعا دا به د دوی په دې ستراتیژي چې جوړي په دې باندې به اثر ولري. بل مسله دا ده ما مخ کې ویلې کومه ډیر د وخت محلات اوس تثبیتو چې ظاهرا اوس امن دي خو بیا انتخاباتو ته نږدې ده سیمه ناامنی کیږي، د دې لپاره هم باید په دې ستراتیژي کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې نامن شوي دي په خوا مونږ اوس نامن شوي دا څنګه مونږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړو چې بیا ضرر او دغه خلکو ته کم وي. نو دا یو مهم کار دی او د تخنیکی ظرفیت غواړي، په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي. که دقت پکې ونی شي دا کار به تر سره شي خو هغه موثریت او ګټه به بیا ډېری کمی.
د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جاندات سپینغرو
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت شیدونکو یم. ننګرهار کې دا کلاړ پښتانه کلاړ باید بند شي، مسنګ افغانستان چې پښتانه کلاړ پکې وا چلیږي.
زه عبدالخالق کندهار د ولایت معروف ورسولي د ممدور کل څه خبره کوم. ولس مشر اشرف غنی او داس نور ډاکټر عبدالله او داس د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده چې موږ د معروف ورسولي روډ د ډیره وخت څخه چا دی او موږ مریض درځنه رسیږي. په نور لا باغنن پنده سمه له سمه رسې دا باندې ده مینونه پکې موږ دا سدي سخت مشکلات زه دا غوښتنه کوم د مشرانو او پټ مشرانو څخه دا موږ سره راپور کړي.
ستاسو نظرونه مو واوریدل. دوستانو تاسو پوهیږئ چې د فیسبوک په ګډون نورې ټولنیز رسنۍ له کورنیو خپلوانو او ملګرو سره د تماس وسایل دي، خو آیا د دغو رسنیو تر حد زیات کارول کوم ستونزې پېښولای شي؟ په دې اړه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
فیسبوک او انستګرام لمر سره مرسته کوي چې لکورنۍ او خپلوانو سره په تماس کې اوسو، خو پر دغه ټولنیزو رسنیو ډیر وخت تیرول شای خلکو ته د یوازیتوب احساس ورکړي. دا خبره د وینوي تحقیق نتیجه شي. ځینې راپورونه د ټولنیزو رسنیو د اعتیاد خبره کوي. د پیټسبورګ په هنتون د ارواپوهانو یو تحقیق شي، یو ځوان کس چې څومره ډیر وخت پر ټولنیزو رسنیو تیروي هغه په ټولنه کې هغومره یوازې کیږي. دا تحقیق د امریکا په روغتیایي ژورنال کې خپور شوی دی او وایي هغه ځوانانو چې په ټولنه کې لمخ کې لا دی یوازیتوب احساس کاوه ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او له همدې کبله دوی نور هم په ټولنه کې یوازې سول. د تحقیق د نتایجو لمخې د ټولنیزو رسنیو د زیاتې استفادې له کبله رښتونی او مخامخ تماس ته لږ وخت پاتې کیږي. بل دلیل یې دا راغلی چې پر فیسبوک خلک تل د خپل ژوند خوشاله شیبې شریکوي او کاروونکي خپل ژوند له نورو سره پرتله کوي چې په نتیجه کې دوی خفه کیږي او د یوازیتوب احساس کوي، خو دوی دا نه ګوري چې دا خوشاله شیبې یوازې د کاروونکو د ژوند یو اړخ دی، ځکه هیڅوک د خپل بدبختیو په اړه پر ټولنیزو رسنیو نه وایي. د یو بل تحقیق لمخې چې په برتانیا کې د روغتیا په برخه کې رایل سوسایټي ادارې خبر کړی دی، انستګرام د ځوانانو ذهني روغتیا ته زیان رسولای شي. دغه د عکسونو خپرولو رسنۍ چې اوس د فیسبوک لخوا اداره کیږي، 100 میلیونه کارونکي لري. د تحقیق نتایج ښیي چې د انستګرام او سنپ چټ کارونکي په دوامدار توګه له نور خلکو سره د ځان پرتله کولو له کبله پر نفس له کم اعتماد سره مخامخ کیږي، او دا د دوی پر خوب منفي اغیز کوي. دغه دوی رسنۍ عکسونو ته ځانګړي څه ویدي. د تحقیق له مخې 15 ټولنیز رسنۍ په تر ټولو منفي اغیز لرونکو کې ثبت څه ویدي. لومړی انستګرام، دوهم سنپ چټ، دریم فیسبوک، څلورم ټویټر او پنځم یوټیوب راغلی دی. دغه تحقیق که څه هم یوټیوب د شو ویډیوګانو په خاطر ښه ګڼي، خو وایي د کارونکو پر خوب منفي اغیز کوي. همداراز ټویټر او فیسبوک یې هم یاد کړي چې د افکارو څرګندولو او شبکه رامنځته کولو لپاره غوره ځای دی، خو داسې هم لیدل کیږي چې پر دغو ټولنیزو شبکو د خپلو افکارو له څرګندولو وروسته خلکو ته تهدیدونه هم سوي او له بد چلند سره مخامخ سوي دي. تحقیقاتي ادارې د ټولنیزو رسنیو پر ادارو غږ کړی چې باید کارونکو ته هغه مهال یو پیغام ولیږي کله چې دوی تر ټاکل سوی موده زیات ټولنیزې رسنۍ وکاروي.
له ملالی بشیر څخه مننه. او یو ځل بیا ورځو صالح محمد صالح ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرایه رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والی ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه دوه کسان پرون د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت په میرزا اولنګ کلی کې د وسلوالو مخالفانو د حمله پاره لمخ کې راپورونه موجود و، او د میرزا اولنګ د پیشي مخنیوي باید سوي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل کړې. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د وزر مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل سوی دی. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلز ویلي هیواد یې د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر رسنوي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. قطر نن له ترکیې پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل، او د جنوبي کوریا ولسمشر دغه ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي.
اوسام مرزی احمد سي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د واتر پولو او لامبو وهنې لوبډلې د بامیان د سولې او دوستۍ تر عنوان لاندې د لامبو وهلو په سیالۍ کې لومړی مقام وګټه. د افغانستان د واتر پولو او لامبو وهنې د فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په بند امیر کې ترسره شوې، چې پکې د هرات د لامبو وهنې لوبډلې دوهم او د بلخ د لامبو وهنې لوبډلې درېیم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره په بامیان کې ترسره شوې، او پکې د هیواد له 5 ولایتونو څخه 113 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو. د بامیان د لامبو وهلو سیالۍ له ختمېدو وروسته 13 تنه واتر پولو او د لامبو وهنې لوبډلې ته معرفي شول. په کندهار کې د شطرنج لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د کندهار د بدني روزنې عامر سید مقتدا آقا میران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ښوونځي زده کوونکو او د پوهنتون محصلینو برخه اخیستې ده، او د بدني روزنې په ریاست کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه زده کوونکو او محصلینو ته د شطرنج د ملي لوبډلې غړو لخوا د شطرنج روزنه ورکول کیږي. په کندهار کې د شطرنج سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې، او هدف د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوي دي. او د شلټ کمیونټي چم اتلوري د ارسنال ټیم وګټه.
د ارسنال ټیم تیر شپه د شلټ کمیونټي جام په پینالټي کې درې دیو پر وړاندې د چلسی د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه او اتلولي خپل کړه. دغه سیالي د انګلستان په ویمبلی استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای
خبرونه ملاحظاتی راډیو اوریدل د دغو خبرونو او نورو راپورونو او تحلیلونو د لوستلو لپاره بلنه درکوم چې ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. یو بل امنیتي راپور لرو د کابل امنیه قمندانۍ وایي په کابل ښار کې د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی دی. چارواکي وایي چې دغه پلان د پلی کېدو لومړنۍ چارې نن په اتم امنیتي حوزه کې پیل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وای د ښاری امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي رادیو دی وی پښتنې په جواب کې کڅه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې اله وړه ده.
خطې واکنش سری خود کې تقریبا 100 نفر بالا
غوای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نګدي سل کسه په ځانمنو حوزو کې موظف کړي. کنداک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځنګړی پلان جوړ کړي. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېر ځانمنون کې دي. ځنګړی پلان ورته لرو، تاسو ته وعده درکو چې لا ترور څخه به مخنیوي وکړو. د ښاغلی مرادی په وینا د دوه امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسولیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې ورسته کې کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شمې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 15 ماشومانو وژل و چې تر اوسه وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تیره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم عرفان شاه ده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی او چې ګوري کس تختبل شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پی شوی وي، نو زموږ چارواکو نه دا هیله ده امنیت ته دې لږ پام وکړي او حد اقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هیوادوالو د خپلو ښاروندانو ژوند ته خوندي
کړي.
هغه وایي د کابل ښار اوسېدونکی یم. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په ښځړه دندو ته نشي تلای. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړي دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته ورسو یوه نړیواله مسله راخلو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي خپل روسي سیال ته وویل چې د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنی د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بی اعتباري رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د سیمهیز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. تیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه او د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یوه حل ته اړتیا سته. د غل وړپوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداري ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملن د هغې پریکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت ته کمولو امر یې کړی دی. کرملن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیه نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د هغې پریکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړې او خپل روسي سیال ته یې خبرداري ورکړی چې واشنګټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو تیلرسن ویلی چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي. تیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف داسې څرګنده کړه چې د اوکراین اړوند مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ جاری وساته. خو پر دې هر څه سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د امریکا د شو اړیکو په اړه هیله څرګنده کړه.
زه فکر کوم دا دواړه لوی هیوادونه دي او موږ باید پر هغو برخو تمرکز وکړو چې په ګډه ورته کار وکړو. راځئ چې په ګډه کار وکړو او په هغو برخو کې چې موږ له یو بل سره مخالف یو باید د حل لپاره لارې ولټوو.
څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دو اړخیزې اړیکې ترنګلې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د واشنګټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناک برید خرابې شوي دي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه دي چې د روسیې صدر اعظم دیمتری مدودیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای شي. پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه. لا ازادي راديو
سمو شخلاص د ریډیو ری دوستانو ورو د پروګرام روسي شی بوت نږدې کې جو یو کلی زر ژغونه جامه خبرې دوته چمتو ده. خو تر هغه دمه بیا هم یو بل راپور لرو د افغانستان په ارتباط. د کونړ والی وای چې د کونړ پر سین باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد ایوي چې نه کمپنی سره لاسلیک شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د سروې او ورپسې عملی چاري پیل شي. والی وای چې ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې خپل د بند رغولو لپاره 200 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړی دی او د نورو هیوادونو مرستو ته صبر نه کوي. په دې اړه نور جزئیات روح الله انوري راکوي.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړې چې د کونړ په سین به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد سناتی شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملی چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحید الله کلمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډیر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
دغه مشکلات سره سره د توافقنامه امضا شوه ده. موږ ته په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې به قاعده شرط به ان شاء الله په اوله قدمه کې د دې بندونو مطالعه سروې او ډیزاین تکنیک په ټول شپږو میاشتو کې او دغه نمونهسته به ان شاء الله عملی چاره شروع کړي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سین د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره یې په سملاسي ډول 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي. د کونړ وسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملی کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر ځلی زمون سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلی او دوالی صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سین باندې به ډیم جوړیږي. خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمون سره وادي کړی دی زمون د چارواکو سره کتل دي او ویلي دي چې کونړ په سین باندې به ډیم جوړیږي. دغه 200 میلیون روپۍ چې د کونړ د ډیم د لپاره ځانګړي کړی دي مونږ ترې نه مننه کوو او هله لرو چې زر تر زره په دغه کاروشی.
ازادي رادیو د اوبو او برېښنا پوخانی وزیر اسماعیل خان سره څو ځله د کونړ په سیند د برېښنا بندونو جوړولو او د یاد سیند د اوبو د قوت په اړه مرکه کړي. هر ځل اسماعیل خان خلکو ته ډاډ ورکړي و چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ پر سیند د بندونو رغولو چارې پیل شي. یو ځل خو یې لا دا هم ویلي و چې دوی د دغه سیند څو ځله سروې کړي چې یوازې په شپږو نقطو کې به پری د بندونو جوړېدو سره و نیم زره میگاواټه برېښنا ترلاسه شي. اسماعیل خان او ورسره ولسمشر کرزی دواړه له واکه لرې شو، خو په دومره اوږده موده کې دواړو خپلې کړې ژمنې پورا نکړي. خو اوس چې خلک د ولسمشر غنی کارونو ته ګوري، نو هیله من دي چې د کونړ په سیندونو به د اوبو او برېښنا ګڼ بندونه ورغوي او له دې پریمانه اوبو به پورا ګټه پورته کړي.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی وو. کلی چې د کامیابۍ زیری راوړ، خواښې هاجره او خاوند یې جمیل ډیر خوشحاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
تو ګوره ترور بیبي خو د شورا په دفتر کې بیغامه ناسته ده، ایس نه وایي چې موږ څه ته راغوښتي یو.
ای وا میرمنو حاضرې، ته صبر مې واخواږه وي، لږ صبر وکړې چې نورې ښځې هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبي داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازي راغلې ده، نور یې نو بلامه ترمنځ کوه، مجلس دې پیل که.
یاره نفیسې د هوښیارۍ بلا دې واخلم. ترور بیبي بسم الله که چې سل کارونه لرو، نګور مې هم سبق ته ځي، عوام یې په کلینیک کې وظیفه ده، ماشومه لور یې په کور کې پاتې کیږي.
یاره حجرې ستا پنګور خو دې سلا فرینه وي، تکړه مور ده چې هم ماشوم ساتي هم درس وایي او هم په کلینیک کې ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکي چې د خپلې میرمنې په قدر پوهیږي. ښه میرمنو که راته غوږ شئ، نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واښځو غوږ شئ چې د ترور بیبي د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجرې ته چې له خبرې نه کوچ ونه باسې زړه دې نه صبرېږي. ښه دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم، د کلینیک ډاکټران او ګروپ کلی په کلی ګرځي، امیدوارو میرمنو او تیخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دیوی د کلی تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسې دا ډاکترانې به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟
امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې ښه شو چې ټوله دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي، کومې میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې یئ چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي. یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شایان پورته کوي.
آفرین، خوراک یوم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال قرآن کې پیسې پې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم. له خیره چې نګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پې ونه کړم، ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پې خورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه، مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلی. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلی ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ، خوشحاله یم چې پس له مدو د یوې میرمنې قدر کیږي.
ملیه طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. که کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه د په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې. په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نوی نه راته اخیست.
ښه مې په یاد دي، د میز تخته دې په پښو راولویده. نږدې و چې خدای مکه لور دې پکې خوږ شي.
همداسې وه په خدای، بیا ما لیوانۍ نوره میخونه پې وهل چې لږ کار به وکړي.
لیوانۍ خود وې، په ځان یې نه سوځېده، په مات میز دې وکړي تویولې. خو اوس د نامه خدای میز داسې ځل او بل کوي چې د سړي سترګې برېښوي.
هغه یې هم د طیبې له برکته راته واخیست. زما د میز خبره یې په مجلس کې یاده کړه او د ادارې زړه راباندې وسوځېده.
وایي د ګلونو له برکته په اغزي هم باران ورېږي.
زما د سر دعاوې کوي، انشاءالله ټول کارونه به مو سم شي. مات میزونه او څوکۍ خو په ځای پرېږده، ماتې هیلې او ارمانونه به موم خدای ورغوي.
واه نام خدای دې زلخت مبارک شه، له خیره کار دې پیل کړ.
مننه فاطمه، په حاضرۍ کې مې نوم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلد شم.
انشاءالله زر به بلد شې، په اخلاص به خپل کارونه کوې، وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي.
چې ستاسو دعا به راسره وي همداسې به کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم عامر صاحب، زما نوم زرلخت دی.
ها ها، ډیر ښه، ستړی مشې، دوی دنده ده مبارک شه.
خیر یو سی عامر صاحب، ډیره مننه.
خدای دې کامیاب لره. فاطمی، زرلخت تکړه معلومیږي، په امتحان کې ډیر ښه ځوابونه ورکړي وو.
عامر صاحب، ماشاءالله زرلخت ډیره تکړه ده.
له کومه وخته چې زه په کلینیک وظیفه لرم، میرمنې په کارونو کې مخلصې دي. زرلخت به هم معلومه شي چې تکړه ده کنه.
عامر صاحب، زم تر خپله وسه کوښښ کوم. که په کارونو کې تکړه نه وم، بیا خو به فاطمه هم رانه خفه کیږي، وایي به چې دا څنګه خورونه نمی ده.
نه نه، فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري. که څنګه فاطمې؟
همداسې ده عامر صاحب.
خو فاطمې، زه تاسو هم ډیره مننه کوم، ډیر لوی خدمت دې کړی دی.
عامر صاحب، د څه شي خدمت؟
خو تاسو موږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوالو سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو، چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي.
مننه عامر صاحب، زما ډیر ارمانو چې کلیوالو میرمنو ته ډاکترانې ښې مشورې ورکړي. ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه؟
ډیره ښه وه. دا یو ابتکار و چې زموږ ورته هیڅ پام نه و. اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي.
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو.
فاطمه جانې، دا کامیابی خو دې مبارک شه.
عزتمنه اوسې زرلخت، د صحیح ګروپ په جوړولو کې را سره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه.
تاسو په خپله تکړه یاست. ښه نو، مهمه خبره دا ده چې زرلخت باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه ماموره ده.
خدایا، خویلی څه ته ګورې؟ درځه چې ورشو.
خو ته مخکې شفر ځانې.
اوف، چې داسې ده نو درځه چې بیرته صنف ته لاړ شو.
نه نه فر ځانې، زه نه اول زه مخکې ګیرم، ته را پسې راځه.
سمه ده، خو ګوره خبرې به ما اول ته کوې.
نه نو چالاکي مه کوه، مې مخکې کوه او هم خبرې راباندې کوي.
اوف، خو مه کوه هیلې ګلې، زه نه دې نیسم، خو زه خبرې نشم کولی، شرمېږم.
و انجلی کانو، په دالیزو کې څه کوئ؟ هله شابه زه صنفو ته لاړ شئ.
موږ له معاونۍ صاحب سره کار لرو.
راځئ، مهرباني وکئ.
معاونۍ صاحب اجازه ده؟
راځه راځه هیلې جانې. فرزانې، ته هم راځه، ولې ولاړه یې؟
هغه معاونۍ صاحب.
خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟ له چا سره خو به مو جنګ نه وي کړی؟
خو هیلې ورته ووایه چې نه، ټوله خبره ورته وکړه.
نه، ته یې ورته وکړه.
وانجونو، ما ته مو اندېښنه را واچوله. هر یوه یې چې وایې اصله خبره وکړئ.
هغه څه مې ویلې معاونۍ صاحبې، یو څو لکان دی هر ورځ مو زوروي.
فرزانه ښه وایي، بیخي زموږ زړونه له مکتب نه تور کړي دي.
دا شکایت یو څو نورو نجونو هم کاوه. ښه، څه وایي؟ داسې وایي چې مکتب ته مځئ؟
نه، رقم رقم خبرې راته کوي. کله مو په جامو خبرې کوي، کله وایي تا سره غوسه ښه نه ښکاري،
کله وایي چې بیا دې پټان نمرو درولي، کله مخې ته وړې وړې تیږې راغورځوي، او کله وایي چې سترګې دې
پوه شوم. دا بدې ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایه چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي؟
ځینې د مکتب دي او ځینې ناپېژندوی هلکان دي.
کمی لالا ته دا خبره وکړم، بیخي به مې مکتب ته پرېنږدې.
هو، ما مې مور ته وویل چې زه نور مکتب ته نه ځم. مور مې وویل چې دا خبره دې مکتب ماونې ته وکړه.
بس کوئ شابس، بس کوئ. نه نه، مکتب ته به راځئ، تعلیم ستاسو حق دی.
نو چې هره ورځ مو هلکان ځوروي، مکتب به خامخا رانه پاتې شي.
بس کوئ شابس، بس کوئ. تاسو نور مه ژاړئ، د صبر دا خبره زه له ادارې سره شریکوم، که خدای کول یوه ښه لاره به ورته وسنجوو.
عزیزانو، و مو اوریدل چې د مکتب نجونو د مکتب معاون ته له هغو هلکانو شکایت کوو چې دوی د مکتب په لاره کې ازاروي. ښه ګرانو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ که د مکتب د نجونو د ازارولو مخه ونه نیول شي، ټولنې او کورنیو ته به یې ضرر او خطر څه وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره راولیږئ: 0 او 1 شپږ 0 1 0 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
بس دومره درته وایم چې انسان یو مزل.